د امریکا ان پی آر رادیو خبر ورکړی چې طالبانو د 12 چینایانو پاسپورتونه ګرځولي او دوی نیولې دي. د دې خبر لمخې د طالبانو او اف چین کمپنۍ ترمنځ د جون په میاشت کې د امو د حوزې د تیلو د تړون تر لغوه کېدو وروسته دا کسان په کابل کې نیول شوي دي چې له دې ډلې اته تنه بیرته آزاد شوي او څلور تنه لا هم په بند کې دي. په واشنگتن ډی سی کې د چین سفارت ویلي دي چې دوی په دې اړه معلومات نه لري. د طالبانو یو چارواکي چې د خپل نوم لاخستو ډاډه کړې ده ویلي دي چې د دې چینایانو پاسپورتونه ګرځول شوي وو خو هغوی نه دي نیول شوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د چینایي کمپنۍ په خپل مالی ژمنو عمل نه دی کړی نو تړون ورسره لغوه شوی دی. خو د اف چین کمپنۍ غړو ان پی آر رادیو ته ویلي دي چې طالبان په دې نه پوهیږي چې په قراردادونو کې دواړه لوري ګټه کوي. طالبانو له ان اف چین کمپنۍ سره د 2023 کال په جنوري کې د امو حوزې د تیرو د استخراج 25 کلن تړون لاسلیک کړی وو. د تړون لمخه چینایي کمپنۍ ژمنه کړې و چې په لومړی او دریو کلونو کې به 540 میلیونه ډالره پانګونه کوي. د طالبانو د دفاع وزارت پر افغانستان د پاکستان پاوز د وړمشپې هوایي بریدونو ته خبرګون خودلې او ویلي دي چې دا ډول غیر مسؤلانه اعمال به عواقب ولري. دغه وزارت ویلي دي چې دا ډول بریدونه د هیچا په ګټه نه دي او په خبره یوازې د دوو مسلمانانو ولسمو ترمنځ واټن او کرکه زیاتوي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت هم د دغه بریدونو په خبرګون کې چې درې کسان پکې وژل شول او نور ټپیان شول کابل کې د پاکستان سفیر عبید الرحمن نظامانی پرون احضار کړی و. ټاکل شوی ده چې یو ډله افغانان د دوشنبه پور از له اسلام آباد جرمنی ته انتقال شي. جرمنی رسنیو د خپل هیواد چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې شاوخوا 500 افغانان به د جرمنی هنور ښار ته په یو الوتکه کې ولېږدول شي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسي او جرمني د منلو ژمنه کړې ده. په وروستیو کې د نورو کډوالو ترڅنګ پاکستان کې پر دغو افغانانو فشارونه زیات شوي دي او د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت په وینا له دې ډلې تر 450 ډېر افغانان پاکستانی پولیسو نیولي چې نږدې نیمایي د برلین د هڅو له امله بیرته خوشې شوي. داسې راپورونه هم خپاره شول چې د همدې افغانانو له ډلې 210 کسان افغانستان ته ډیپورت شوي هم دي. له څه باندې 4 کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی جرمني په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي دي. ملګری ملتونه وایي د سږ کال پایلې تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه 841 تنه اعدام شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر نن څرګنده کړې چې د ایران حکومت تر ډیره خلک د دې لپاره اعداموي چې په ټولنه کې ویره خپره کړي او خلک د دوی غوښتنو ته سر ټیټ کړي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاندې روینا سمداسانی خبریالانو ته وویل چې یوازې د جولای په میاشت کې په ایران کې 110 تنه اعدام شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا په ټول 2023 کال کې په ایران کې 902 تنه اعدام شوي وو چې دا د ټول نړۍ د یو کال د اعدامونو 46% جوړوي. او وروستای خبر هم د ورزش له ډګره. افغانستان نن په کرکټ او فوټبال کې له دو ګاونډیو سره مخامخ کیږي. په فوټبال کې د افغانستان لوبډله له ایران سره مخامخ شوله چې دغه لوبه یو د درې په وړاندې ایران ته بایلودله. افغان لوبډله یوازې یو ګول واه خو ایران بیا د افغانستان لوبډله ته درې ګول ورکړل. په بل لوبه کې چې پیل شوې ده افغانستان په کرکټ کې له پاکستان سره خپل بخت آزمایي. دا خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ملګری ملتونه وایي اقلیمي بدلون افغانستان ته د ستنو شو او کورنۍ بې ځای شو د ستونزو اصلي لامل دی. له پاکستانه یو استل شوی مقدمه ورته نشته چې
موږ ته کور جوړ کړو. سرپناه بالکل زموږ سره نشته. دا ځکه داسې لاونه او منتګه بعد د تخوازه تر رسیدلې دي.
د افغانستان فوټبال لوبډله نن د ایران او کرکټ هغه له پاکستان سره مخ ده.
د آسیا دویم ټیم دی لکه رحیم پسې نوروز ته افغانستان دوهم ټیم دی. امید لرو چې ډېر په اسانۍ سره به پاکستان ته ماتې ورکړي.
پکتیا کې د بزګرو لپاره دوه پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې.
یو سړک خونه وه چې 200 متر ټن ظرفیت لري چې کا مس لخواش ته جوړه شوې ده. د نیم کیلومتر کانالو چې د خړوبېدو لاندې به تقریبا هغه زر جیره به مځکه راځي. فی الحال
په پنجاب کې مو د سیلابونو د زیانونو حال هم اخیستی او نو راپورونه هم په دې خبري مجله کې یادونه کړې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو د سر راپور ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ار سی آر وای افغانستان کې د 2021 کال لاګست وروسته طبي پیخي او خطرونه د بیرته ستنیدونکو او بې ځای شو په وړاندې د ناورینونو اصلي لاملونه دي. یو ان ار سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي د اقلیم د بدلون له امله د طبي پیخو خطرونو په ځانګړي توګه هغه افغانان سخت له زیانونو سره مخ کړي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو ایران او پاکستان افغانستان ته استول شوي یا هم ستانه شوي دي. بلخوا له ایران او پاکستان افغانستان ته ځینې ستانه شوي او استل شوي وایي چې د مناسب سرپناه نه لرلو له امله د سیلابونو شدیدو ورښتونو او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
هیچ راهی حل ندارم، گرمان بیاد تا بریم در خانه، باران میادم جوری خیس میشه خیمه.
د ایران له تهران د افغانستان فاریاب ولایت تستنسوې معصومه ده چې وای په تهران کې له لسیزو ځوان کول ورسته په جبري ډول خپل کورنۍ سره خپل هیواد تستنه کړل سوي او له تیرو کابو درې اونۍ راهیسي په وچ ډاک کې خیمه وهلې. دا وایي دوی د سیلابونو له جدي خطرونو سره مخ دي. مسومی ازادی رادیو ته وویل
نن چیز د خیمه زندگی میکنیم، وضعیتش خوب نیست، خیلی سخته، نن هیچ راهی حل ندارم، گرمان بیاد
موږ خیمه کې اوسېږو، دلته وضعیت ډیر بد دی، هیڅ حل لاره هم نه لرو، چې کله باران وریږي ټوله خیمه لمده شي، راسره ټوله کورنۍ مې ده، خوښي ناروغ او خسر مې سپینګلی دی. دلته خیمه کې هوا سخته زیاته ګرمه ده، ډیر بد بادونه راځي، د سیلابونو له خطر سره هم مخ یو، باید موږ ژر تر ژره له دې خیمه انتقال کړل شو، چې بادونه سخت شي خیمه ټکانونه خوري رالویږي.
د پاکستان له اسلام آباد د افغانستان ننګرهار ولایت ته شاوخوا یو مسوراندي ستون سوای 50 کلن سید ګل مرته شکایت کوي. سید ګل وایي که څه هم تر اوسه هوا ګرمه ده، خو په خبره یې د مناسبې سرپناه نشتون او د اقلیم بدلون له امله طبیعي پیښې لکه سیلابونو او شدید ورښتونو یې د ده او کورنۍ ژوند ګواښي.
دې دا خو خطر ودا ځکه دا سیلابونه او دغه باد او دغه دا خو ارزه تر رسیدلې دي، ارزه خراب شوې دي، زموږ لکه چې غر علاقه دي هغه کې هغه موخه 2012 او شو 2000 سیلابونه راغله او سناسه مالونه خلکو وړي دي، د سیلابونه پات دي.
دا ستنه سمې فنان داسې وخت د جبرئیلي کړکیچونو او ورته د چمتووالي نه لرلو له امله شکایتونه کوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر هم په خپل تازه څیړنیز راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال له اګست وروسته د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښې او خطرونه او د سختې هوا ناورینونه د ستنېدونکو او بې ځایه شویو خلکو د بیرته متغمېدو او ځای پر ځای کېدو پر وړاندې آن تر جګړو هم ننګونکي دي. ملګرو ملتونو د دې ادارې په یاد 2 مخیز څیړنیز راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 28 د ملګرو ملتونو پر ریلیف ویبپاڼه خپور کړی، زیاته کړې چې په افغانستان کې د اقلیم د اغیزې او بې ځایه کېدو ترمنځ د تړاو په اړه شته ارقام ښیي چې په نړیواله کچه افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د طبیعي پیښو د ناورینونو له اغیزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ هم دا اقلیمي بدلونونه او ګواښونه افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو افغانانو او بې ځایه شویو د بیرته ځای پر ځای کېدو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډونه دي. راپور کې وړاندې راغلي چې اکثره بیرته ستنیدونکي د چاپریالي ننګونو او ګواښونو په اړه مخکني معلومات او چمتووالی نه لري، له امله یې له خطرونو ډېر زیانونه ګالي چې په ټکو یې آن دوی ته دویم ځل لپاره بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ټینګار کړی چې په دې برخه کې د منظمو میکانیزمونو نشتون د کورنیو بې ځایه شویو او هیواد ته د بیرته ستنیدونکو زیاتېدل افغانستان کې د سرچینو له کمښت سره تړلې ستونزې او فشارونه لا پسې زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یو ان ایچ سی آر د شمیرو له مخې د سږ میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستان افغانستان ته 2.3 میلیونه افغانان بیرته بیرته ستانه شوي دي. افغانستان له لوړاندې د نړیوالو مرستو په بندېدو له شدیدو اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخ هیواد دی او تیر کال طبیعي پیښو په ځانګړي ډول شدیدو سیلابونو او ورښتونو او زلزلو سخت ځپلی دی چې د ګڼو نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې اوس د کډوالو د بیرته ادغام هیڅ ډول اسانتیاوې په واک کې نه لري.
په موریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري وایي اقلیمي بدلون د هغو کسانو د ژوند په وړاندې یو اساسي ګواښ دی چې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا ایستل شوي دي او د هغو کسانو په وړاندې چې په کور دننه بې ځای شوي دي. په افغانستان کې چې د اقلیمي بدلون قرباني دی د اقلیم د خوالي لپاره یا هم د چاپیریال د ساتنو لپاره ډېرې کمې هڅې کیږي. په همدې ترڅ کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د غرنۍ او ځنګلونو او څرځایونو د بیارغونې لپاره رضاکارانه هڅې پیل شوې دي. دا هڅې د دایکنډي ولایت یو ځوان په نوښت پیل شوې. خو دا ځوان څوک دی؟ کوم ولایتونو کې دا کارونه ترسره کوي؟ په دغه راپور کې مو د ژوند او هڅو ته کتنه کړې.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و این ایده وجود داشت برای من و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
د ذهنیت په حبیب الله نجفی زاده کې وده وکړه او د وخت اړتیا هم په خبره یې هم دا وه، ځکه دی وایي چې د افغانستان په ډیری سیمو کې دا مهال غرني ځنګلونه او څرځایونه له منځه تللي دي.
در نخست با امکاناتی
لمړیو کې می په خپل شخصي امکاناتو شاوخوا 8.5 کیلوګرام د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخونه مو پیرل او د مې په بلا بلو ولاتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې وویشل په خلکو له پراخه کلی سره مخ شو.
مردم مواجه شوت.
نجفی زاده دا غشان زیاده وی چه دا غرانی و زنگلون و ترزایون و نشتون دا غشان دا کلیو دیر کمزور اقتصاد نور هم زیان منوی. زکه پا خبره خلق دا کافی تاروی و دا ساتلو و لبنیاتو تر لسک و لطوان لسه ورکوی. د دایکنډي ولایت د شتلی ولسوالۍ د 40 کلن ځوان وای که څه هم په لومړیو کې په شخصي او ډیرو کمو امکاناتو دا کار پیل کړ، خو د خلکو له تود او پراخ هرکلی سره مخ شو.
در نخست با امکاناتی
لمړیو کې می په خپل شخصي امکاناتو شاوخوا 8.5 کیلوګرام د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخونه مو پیرل او د مې په بلا بلو ولاتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې وویشل په خلکو له پراخه کلی سره مخ شو.
مردم مواجه شوت.
حبیب الله نجفی زاده وای او سیو شمیر نورو رضاکارانو په مرسته د افغانستان په ولایتونو میدان وردګ، غزنی، اروزګان، دایکنډي، غور، بامیان او پروان کې دا کار کوي. د ولایتونو کې ځکه چې په خبره لارې تر منځ لنډې او د ورته اقلیم درلودونکي دي. د خبره دوه میاشتې د دوی د دې رضاکارانه فعالیتونو له پیل تیریږي. نوموړی زیاتوي چې په راتلونکي کې به دوی خپل دا رضاکارانه فعالیتونه نورو ولایتونو ته هم وغځوي. خو د حبیب الله په خبره تر اوسه دوی سره هیڅ کوم دولتي یا نه دولتي بنسټ مرسته نه ده کړې.
کدام همکاري از طرف
د رسمي دولتي او نه دولتي ادرسونو او نړیوالو بنسټونو لخوا تر اوسه کومه همکاري نه ده شوې. د خلکو په همکاري مختزو د غرنۍ ونو او څرځایونو تخونه او زړې په رضاکارانه ډول او چیرې چې خلک اړتیا ولري رسوي.
د نسان سترکه چې د سیاسي علومو لوستی د ځوان حبیب الله نجفی زاده چې په تېر جمهوري نظام کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې کار کوه وایي دا سمه ده چې دا رضاکارانه کار یې له هغې برخې سره چې ده پکې زده کړې کړې ډېر واټن لري، خو په خبره یې د ځنګلونو، څرځایونو او په ټوله کې د کرنې په برخې له متخصصینو سره د سلام مشورې له لارې دا فاصله تر ډېره له منځه وړې او اوس د چاپېریال ساتنې په برخه کې په یو فعال رضاکار بدل شوی دی. د طبیعي سرچینو او ځنګل پوهنې برخې متخصص ساحل دوران چې د ښاغلي نجفی زاده فعالیتونه یې تعقیب کړي د هغه دا رضاکارانه هڅې ستایي او د پراختیا پر اړتیا یې ټینګار کوي. خاغلی دوران ازادي راډیو ته وویل
خاغلی حبیب الله نجفی زاده کې یو اغیزناک ګام د خاور د تخریب د اوبو د ضایعات او د وچکالۍ د مخنیوي لپاره اخیسته ده. هغه د ستاینې وړ ده. دا عمل باید په ټول هیواد کې ترویج شي.
د یادونې ده چې د غرنیو ځنګلونو او څرځایونو د بیا رغونې او په ترڅ کې د ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو او د ځمکې لاندې اوبو د تقویې لپاره دا رضاکارانه هڅې داسې مهال دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون زیانونو سره مخ هغه هیواد دی چې د اوږدو کلونو وچکالیو ځپلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو میاشت مخکې ویلي وو چې افغانستان سږ کال د اقلیم ناورین له زیاتېدونکو پایلو، وچکالیو، بېسارې ګرمي، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دمګړی ازادۍ رادیو په ژوندۍ بڼه زموږ په ویب پاڼه کې واوري. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. ک چیرته انټرنیټ کاروي نو زموږ پر ویب پاڼه بسنه مکوي. د فیسبوک پاڼې ته سر ورخاره کړئ. د پاڼه در سره خوخه کې facebook.com/azadiradio آدرس دی. ازادي رادیو په واتس اپ چینل کې هم د لاسرسي وړ د تاسو که زموږ ویب پاڼه ولټوي نو د واتس اپ د چینل لینک هم در سره پیدا کولای شئ. و سم یوه نړیوال موضوع ته، البته سیمیز موضوع ته راځو. نړیوال موضوع روس سره خلو هغه دا چې د پاکستان په پنجاب کې لڅلورو ورځو راهیسې سخت سیلابونه بهیدلې دي. دغه سیلابونو په پنجاب کې مالی او د سر زیان رامنځته کړی دی. همکار می احمد شیبر دغه سیلابونو د زیانونو په اړه دا راپور چمتو کړی.
پاکستانی چارواکي د سیلونو له عمله په پنجاب کې تر شلو د ډیرو کسانو د مړینې خبر ورکوي. وای چې تر یو میلیون ډیر کسان د دې سیلونو له عمله د خپلو کورونو پریښودو ته مجبور شوي دي. رویټرز اشان څرګندوي چې دا په تیرو څلورو لسیزو کې تر ټولو سخت سیلونه دي چې په سلګونو کلي ویجاړ کړي او رسیدلي فصلونه یې لاندې کړي دي. د راپور له مخې د مونسون بارانونو او د هند له لوري د بندونو د اضافي اوبو د خشکېدو له عمله د دریو سیندونو د اوبو کچه لوړه شوې ده چې د سیندونو ژیې ماتې کړي دي. د پنجاب له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ویلي دي چې تر اوسه په څه باندې 1260 کلیو د سیل اوبه اوښتې دي. د دې ادارې په باور تر دې دمه نږدې 1.5 میلیون کسان د سیلونو اغیزمن کړي دي او د سیلونو کچ ته په کتو داسې اندېښنه شته چې دا شمیرې به زیات شي. پی ټی ایم په پنجاب کې د 315 موقتو کمپونو د جوړېدو خبر ورکړی چې تر اوسه نږدې 400,000 کسان دې کمپونو ته انتقال شوي دي. چارواکي وایي چې پنجاب چې د پاکستان د نیمایي نفوس کور دی او د غنمو، وریجو او پنبې لوی تولیدونکی ایالت دی، سیلونو ډیر زیان اړولی. هند چې په منظم ډول د بندونو څخه اوبه هغه وخت خوشې کوي کله چې ډیر ډاک وي. په دې اونۍ کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې تر سیلونو وروسته اوبه خوشې شوې. له اټکلونو سره سم نن شپه او راتلونکې دوې ورځې د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون په نور پنجاب کې د ورښتونو اټکل شوی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
اوریدونکو سم ورځو اوکراین ته تاسو په خبرونو کې حتمان اوریدلې وی چې وړ مورز د اوکران پر پلازمینه کیف باندې د روسي له خوا پراخ بریدونه وشول. دا بریدونه پر کیف باندې په وروستیو اونیو کې تر ټولو لوی او خونړی بلل شوی دی. د راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه ولستنه وژل شول او نږدې 50 نور ټپیان شول. په دغو بریدونو کې چې ورمشپه شوی د ازادۍ راډیو اوکراینی څنګه هم زیانمنه شوې ده او دغه راس د اروپای ټولنې سیاسي استازولۍ دفتر هم زیانمن شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي دغو بریدونو ته سخت خبرګون ښودلې او په یو لړ څرګندونو کې پر اوکراین یا په کیف باندې دغه برید د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ باندې برید بللې. دا ځکه چې ټرمپ روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره په دې وروستیو کې خپل هڅې ګړندۍ کړې. جزئیات به له سلطان محمد سرور واورو.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي په کیف باندې د روسیې د توغندیو او ډرون وروستۍ برید چې لږ تر لږه 20 کسان یې ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل، په خپله د امریکا په ولسمشر ډونالد ټرمپ باندې برید وباله. بلخوا سپینې ماڼۍ وویل چې ټرمپ د دې برید په اړه خوښ نه دی. زلنسکي تېره شپه خپلې ویډیو وینا کې وویل روسیه اوس په نړۍ کې د دو پټکو په هر هغه کس چې سوله غواړي برید کوي. هغه وویل دا په اوکراین برید دی او دا په ولسمشر ترامپ باندې هم د روسیې لخوا برید دی. ولسمشر ترامپ له دې عمله چې د اوربند پلور پرمختګ نه دی شوی ناهیلی دی او مسکو ته د نویو بندیزونو او تعریفو ګواښ کړی دی. زلنسکي وویل موږ په واشنگتن کې اوریدلی دی چې پوتین د جګړې پای ته رسولو ته آماده دی، خو هغه د سولې پلور د هر ډول ریښتینو ګامونو پر ځای بلاستیک توغندي غوره کوي. د اوکرين ولسمشر زیاته کړه چې تم لري چې د اوکرين لپاره د امنیتی ضمانتونو یو چوکاټ به تر راتلونکو اونۍ مشخص شي. اروپایي متحدینو ژمنه کړې ده چې د اوربان په صورت کې په داسې اقداماتو لاس پورې کاندي چې د اوکرين امنیت ډاډمن کړي او احتمالا امریکا به هم په دغو ترتیباتو کې دخیله وي. زلنسکي اروپایي مشرانو ته په یو مجازي غونډه کې وویل چې دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ وګوري چې موږ په اروپا کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خپل هوډ کې متحد یو. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ د روسیې د دغو بریدونو څخه ناخوښه و. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ولسمشر ترامپ ته په اشاره وویل چې هغه د دې خبر څخه خوښ نه و، خو د تعجب وړ خبره هم نه و. ورته دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه کې دي. اروپایي هیوادونو، امریکا او ملګرو ملتونو په کیف باندې د روسیې دغه برید چې د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپه کې وشو وغانده. برتانیې او اروپایي ټولنې د روسیې ډیپلوماټان د احتجاج لپاره احضار کړل. ټاکل شوې ده چې د اوکراین لوی چارواکي د ولسمشر ترامپ لوی مرکچی سټیف ویتکاف سره په نیویارک کې وګوري. تمه ده چې په دې غونډه کې د اوکراین د دفاعي امکاناتو پیاوړتیا او د جګړې د درولو په لارو چارو خبرې وشي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې بارنوی چارو وزارت اوکراین ته د 825 میلیون ډالرو په ارزښت د کروز توغندیو او اړوندو تجهیزاتو خرڅلاو تصویب کړی دی. په خبر سرچینو ویلي دی چې د امریکا د پوځي مرستو د پروګرام ترڅنګ ډنمارک، ناروی او هالند هم د جمپ سټارټ د پروګرام لالارې د دغو وسلو د بیې په پرې کولو کې ونډه اخلي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو را سره پات شي وړاندې درته د ورزش له ډګره هم راپور لرو. خو په پکتیا کې د نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري باندې د کرنې په برخه کې د وی لوی سړې خونې او د اوبو د یو نسبتا اوږد کانال پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پکتیا بزګران د دوی د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او د ځمکو د خړوبولو لپاره دا ډول پروژې ګټورې بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د کرنیزو او اوبیزو سیستمونو پر غولو کې مرستي وکړي. تفصیل به له نجیب الله الخلاورو.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند بالادی پوسیمه کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو 2.5 کیلومتره اوږد کانال او د دې ځای د کروندګرو او بزګرانو د شنو میوو او ترکاریو د ساتنې لپاره یو نسبتا لوی سړکونه جوړه شوه. په دې دواړو پروژو چې نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښ شوی، د 200 میټریک ټنه په ظرفیت سړکونه، د یو ترکی مرستندوی بنسټ او د اوبو کانال بیا د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په مالی همکاري جوړ شوی چې اوس مهال ورڅخه زر جدي به کرنیز ځمکه خړوبېدلی شي. د پکتیا د کرنې رئیس مولوي سید امین هاشمی مشال راډیو ته وویل کچیری په راتلونکي کې دا ټول کانال چې شاوخوا 8 کیلومتره اوږدوالی لري پوخ شي، نو د دې ځای 15 جریب ځمکې به ورسره له دایمي اوبو برخمن شي.
دا پروژه څنګه د زراعت او مالداری په بخش کې ډیر نور لري او د قانونو د لاسنیوي لپاره ډیر مهمه وي. هغه افتتاح او پیل کړی سیوا سړکونه چې 200 میټریک ټن ظرفیت لري او دا د ترکیه هیواد ټیکا موسسه لخواشکه جوړه شوې ده. دوه پروژه چې هغه د اف او موسسه لخواشکه چې هغه د زراعت او مالداری په بخش کې هغه همکاري کوي، نو کانال چې هغه تقریبا 2.5 کیلومتر کانال او چې دغه د خړوبېدو لاندې به تقریبا اغه زر جرب هم ذکر راځي په حل لپاره خود موږ لپاره معیاري شی جوړ کړی دا او موږ ترازی.
بلخوا ځای اوسیدونکو او بزګران د کرنې او بولګولو د سیستمونو پر غولو کې د نړیوالو بنسټونو له لاسنیوي خوختي اوای په دې ډول کارونو سره دوی د غلو دانو او رزنه یو ارتیا ولمخه پر ځان بس شک کیدلی شي. یو تن ځای کروندګر ظاهر شوایي
50% سنځل موږ غواره شوې ده ول په دې زمو کانلش 5000 متر او 2000 متر تر سره سه نور پاتې سوه ده. دا نور موږ ته ډار راکړی سمسال هغه هم تر سره سه موږ سا کال په تکلیف په دې تر کې چې موږ اوبه نه ټول پرمن هم کار اخیستی ده. بازګرو ته مو خلکو ته ولا ډېر تاوانونه ورسېده. زه اوس هم مثال د واتر دا شان کېږي بیا هم ښه ده.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي د دوی په ځای کې د اوبو کافي سرچینې شته. خدا چې تر اوس هم اکثره ویالي، کاریزونه او یا کانالونه پاخه شوي نه دي، نو د مزل د اوږدوالي له کبله ډېره برخه ځای کېږي. د مرکز ګردیز یو بل اوسیدونکی حاجي بریالی وایي
په ښه سټنډرډ باندې مقتدا جوړ کړی دی. نو د دې لپاره موږ ټول کلی حتی دغه ټول ولس د حقیقت چې پراته دي دا ټول دې ته ډېر خوشاله دي. مخکې به اوبو ډېر د موږ نه ضایعاتو به یې کوو، نو اوس ښه په ټایم باندې په خپل وخت سره او به مکتور رسیدگی ان شاء الله.
یاد دی وی سره لدی چې هوا روزمکو پرتله د پکتیا غریزی سیمې ډیر دی خو تر څنګه پراخ زمکه او دختې همدارنګ د اوبو دایمي سرچینې لري چې د اوبو د منظم او پخو کانالونو د نشټون لکبلې د اوبو ډیر برخه ځای کیږي او لدې کبلې ډیره دختې او کرنیز زمکې نه کرل کیږي. د پکتیا د کروندګرو په وینا کچیری اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه خلکو ته دا ډول بنسټیزې پروژې پلي کړي لري نه ده چې د دوی کرنیز پیداوار او د میوو حاصلات به څو برابره ډیر شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزې لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می ډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می ډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته اوري. ازادي راډیو د محل پر ویب پاڼه باندې پښوندی بڼه اوریدلی شئ. د ویب پاڼې آدرس یې ازادي راډیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ لري زموږ فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي. د فیسبوک په پاڼه کې هم د ورځې تازه خبرونه او راپورونه خبريږي. د غراس هلته ښکلي ویډیوګانې هم د لاسرسي وړ دي. د خبری مجلې د پای شیبو ته ورو نږدې شوی یو ورزو د ورزش ډګر ته لومړی هم دا چې د آسیا د ملتونو په جام کې نن د افغانستان او ایران لوبډلې سره مخامخ شولې چې د لوبې په نوي دقیقو کې یعنی د ټولو لوبې په وخت کې افغانستان یو ګول ووهه خو ایران له خوا بیا درې ګول ووهل شول چې ایران د دغه لوبې ګټونکی شو. په کرکټ کې بیا نن افغانستان او پاکستان خپل بخت سره ازمایي. دا چې د دغو لوبو تر سره کولو وړاندې څه ویل شوی همکار می پیدا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نن جمعه د اگست په 9مه د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کابل پر وخت ماښام پر 9 بجو کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات د دغو سیالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په یو درې اړخیزه لوبلړۍ کې د متحده عرب اماراتو او پاکستان سره ګډون کوي. دوی دغه سیالیو ته کامله چمتو دي او نن به افغان لوبډله خپل لومړی لوبه د پاکستان پر وړاندې کوي او هیله ده چې دغه لوبه به د افغان
خغلی سادات زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو لاس ورځې په کابل کې په تمریناتي کمپ کې تمرینونه کړي او د اگست په 19مه له تګ وروسته د یوې اونۍ لپاره په متحده عربي اماراتو کې په تمریناتي کمپ کې تمرینونه کړي دي. دغه درې اړخیزې سیالۍ چې د متحده عربي اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي د آسیا جام سیالیو ته چې راتلونکي میاشت پیلېږي د لوبډلو د چمتو کېدو یوه برخه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو دوه مخکښې لوبډلې به د سپتمبر په 1 نیټه په فاینل کې سره ولوبېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله هم نن د تاجکستان په حصار ښار کې د کافا 2015 ملتونو جام په سیالیو کې د ایران د فوټبال ملي لوبډلې سره مخ شوه. د دغه فدراسیون د نشراتو برخې مسول او ویاند مصطفی هاشمی د ایران پر وړاندې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د لومړۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف اساسی اشتراک تیم ملی افغانستان در مسابقات کافا آمادگی بازیکن
مدی سیالی که در افغانستان در فوتبال در ملی لوبدل دیگتون اصلی موخه در لوبغاړو چمتو کول در تجربه ترلاسه کول او در آسیا جام وروی سیالی راتلون کلوبو تا چې د پاکستان په وړاندې ترسره کیږي چمتووالی خودل شوې ده.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د ایران، تاجکستان او هند له ملي ټیمونو سره د کافا بی ګروپ کې ده او د افغانستان د فوټبال فدراسیون د چارواکو په خبره د دې هیواد راتلونکي فوټبال سیالۍ به د سپتمبر په 1 نیټه له تاجکستان سره او د سپتمبر په 4مه به له هند سره وي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ او فوټبال لوبډلو یو شمېر مینهوالو د ایران او پاکستان د ملي ټیمونو پر وړاندې د دغو سیالیو په پیلېدو خوښي څرګنده کړي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او د کرکټ مینوال شفیق الله آزادی راډیو ته وویل
ان شاء الله چې زمونږ د ټیم مورال په قوی دی، زمونږ د افغانستان ټیم ماشا الله چې په دې وخت کې د آسیا دویم ټیم دی، لکه د هند پسې نوروست افغانستان دوهم ټیم دی، او امید لرو چې ډېر په اسانۍ سره به پاکستان ته ماتې ورکړي او دغه لوبړلۍ چې کومه ده دغه د دریو ملکونو سیریز چې کوم دی.
د افغانستان د کرکټ او فوټبال ملي لوبډلو لوبغاړي په داسې حال کې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د لوبو ډګر ته ځي چې طالبانو په افغانستان کې تربیه واکمنۍ وروسته پر ځینو ورزشي لوبو لکه آزادو سیالیو یا ایم ایم ای او شطرنج بندیزونه لګولي او د افغانستان له ورزشي برخې د نجونو ټیمونه په بشپړه توګه لري کړي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست. شروع غلاست دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په اړه کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سر خلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نه شي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلای شو چې په حجرو کې ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي وسخه مست راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. زموږ استاد سي درس په نن دی پیته می صفې څخه تر اتش پیته می صفې پرې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټی پی تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټی پی تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې د رقم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي، د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیه چې د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپله د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې وه موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اتدیش ای ټی پی ورسخه لاس ای ټی پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاس راځي. راځو د حجروي تنفس چې د خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کریپس دوران، او دریم چې د الکترون د لیږدونی زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دا کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي ترڅو انرژي ای ټی پی ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسی د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دوی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټی پی انرژي مصرف او څلور ای ټی پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټی پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دی هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولایز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولایز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټی پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریبس دوران ته. کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریبس ران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوی، هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو، بیا نو دغه کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت اوسي هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسر ازي، او په دغه وخت کې هم د چته ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي، چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اته دش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسر ازي، چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیاتو سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغه ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلای شو چې کریبس دوران چې دی د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دی چې د تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې تر سره کیږي، او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي، او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او د دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري، چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیډیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه دی د ای ټی پی تولید دې، همدارنګه ډېر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي، کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي، او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی، دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وای. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي، دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي. مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی، دی چې کله خپل د عملیه سرته رسي و اکسیجن ته ضرورت نه لسی نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال، یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کوي خپل هوازی تر غیر هوازی تنفس سرته رسي. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې، همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري، چې دا کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګه په زینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندۍ موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسی کولای د اکسیجن نسی جذبولای، دوی چې دی لکه بکتریاوي خمیر مایع په دې کې هم چی کیږي غیر حوازی تنفس سر ته رسیږي، چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکولو په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کیږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر حوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي آماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دوی په هغه وخت کې دوی د غو د پاره اکسیجن آماده کوي. او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بل مهمه د چې دې سره رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په زینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر حوازی تنفس او د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د هوجي تنفس چې دی هغه مخته په مسکه توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په هوجوي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډیر فرق دی او د دې په واسطه د کوم خوراکي توکي چې دی هغه چکیږي تجزیه کیږي. غیر حوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منځ توپیر تک چیرې راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي. او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کیږي ترسره کیږي. او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او او ټی پی تولیدوي، چې دا پروسه چې د مایتوکندریا کې ترسره کیږي. هم د نباتاتو کچیر موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاسم مثال کله چې د کیږي انرژي جذبي د هغو په مایتوکندریا کې ترسره کیږي او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي. او موږ وایو دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نورو دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب تراسو زیایي ترکیب کې موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربن ډای اکساید او ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کې. او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي، مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاس کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي ترسره کیږي. او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او باخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دوی څونه توپیر وو دې چې و د مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول، مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول. دوی چې بي دي چې شکی د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب منځ سونه توپیر دي. او بل اخره وایي چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا و د تنفس عمل او د زیای ترکیب ترمنز کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل. په اخرنی برخه کې زموږ او تاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. او په اخرنی برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي. او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسي ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنی هیله لرمه چی جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرح خلاص د دولسم ټولګي و اووم لوسته. نن ورځ راځو د ډي این ا او جنټیکي انجینري په اړه خپل موضوعات زده کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي این ا چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواص په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ا څخه دی چې د ډي این ا کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساينس پوهان چې و هغه په 1950 کال را پدې خو دوی په دې باندې پوسټ ول چې ډي این ا چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکو واحد دی. او ورسته پر دې باندې ډېر سیډنی او معلومات وکړل سو چې د هغه ورسته جنټیکی انجینری رامنځته سو. تقریبا 1980 میلادي کال ورسته د کم جنټیکی انجینری چې و هغه رامنځته سو چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګ د کرنی او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي این ا پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سو او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سو. زموږ او تاسو درس چې د اته دې شمې صفې څخه تر د څلوېشتمې صفې پرې دوام کوي. رزو د ډي این ا کشف ته لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ا چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جنټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه و نو په 1880 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربه چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي یا ل یو نسل څخه بل سلته لژدول کیږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1980 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لژدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایل کې په لومړنۍ کې د بری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د روی دا ثابت کړی چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري یعنی کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګ ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربو کې چې و هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاص ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي تغییر د چې په تل واسه کې موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مانی. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دی هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري، چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کوم مواد چې دی دوی خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې، او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول سر انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شکې ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ارثي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1930 کال کې د ایوري په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی د کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د بکتریاوي په دوه ډول وویشل چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مسره وړي، او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي، او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاش و د دغه بکتریا ډي ان ا چې به کپسول ده هغه راوخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د ډي ډي ان ا غانی چې وي هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکارا سو چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکښ کې ښکارا سو. همدارنګه دوی چې و دغه بکتریاوي چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان ا راوخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې شکړل یو ځای کړل، او کله چې مشکان تور کړ دوغه د مړي لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دغه کم ډي ان ا چې د هغه د کم جینونو چې مثال دوی چې د ارثي خواص لږدونکې دي چې هغه لمړنۍ ناروغي تولیدونکې ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچول چې په دې سره مرجک خپل ژوند شکی للاسه ورکی. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پاته سوچ په دې پورنس ولا چې ډي ان ا چې د هلته څنګه دوه چنده سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ا موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وتوانیدل چې د دوی هغه کم دوه چنده کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل په او همدارنګه په عین ډي ان ا او وشتل څه ډول منسره زی هغه د دوی د موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان ا د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ا او ار ان ا مالیکولونه پیژنو. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواص لږدونکي دي، خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دي چې د نیوکلیټاید په نامه سره یادیږي، او دا نیوکلیټایډونه چې دی هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پینټوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري، هم دا رنګ وسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري. په دې کې موږ وایو چې مثال دا نیوکلیټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیوکلیزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیت ډي ان ا او ار ان ا ته ډي ان ا او ار ان ا چې دی په مثال موږ وايي ډي ان ا کې چې دی قلوي ګانی څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی، خو په ډی این ای کې چې دی یوازې ګوانین، ادرین، تایمین او سایتوسین دی، مګر په آر این ای کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري، د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري، چې عموما ادرین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دی، نو همیش ادرین د تایمین په مقابل کې د هایدروجنی اړیکو په واسطه تړاو لري، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چی لري، د هایدروجنی اړیکو له لارې یو د بل سره تړاو لري. ارزو وروسته د دې چې دا کم د ډی این ای او آر این ای مالیکول مو پیژندې، د هغه وروسته موږ تاثیر ازو بلې موضوع ته چې د ډی این ای جوړښت دی. د ډی این ای د جوړښت کشف وایو، او د همدارنګه د دوی کم دغه پوړی یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویل او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډی این ای ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو، ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و، د هغه د خوا کشف کړل سوله، ترکیب کړل سوله، د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده ډی این ای چې د هغه موږ کولای سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډی این ای چې د خپل په جوړښت کې موږ اوله ډی این ای چې د هغه نیوکلیوټایدوز خجر سوی دی، چې هر نیوکلیوټاید چې دی فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربون اقاد او قلویګان لري، چې په دې کې په ډی این ای کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلویګانو څخه، او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دوی دواړو دغه کم اندازې چې دی یو بل ته څه دي سره ورته دي، چې دغه کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و، دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادېدل، یا هم ایرون چارګف، چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده، یا دغه کم نظریه چې ده، د ده په نوم سره یادېږي. بل دا چې ډی این ای چې ده، هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري، چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري، چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه لیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربونه قان او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلویګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري، چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلویګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي، هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري، چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې، او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلویګان چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چیلري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسر وصل سوی دی. دا و از موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه، او پکې کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و، هغه د ډی این ای او آر این ای پیژندنه و، چې ډی این ای او آر این ای څه ډول یو جوړښت لري، چې و موبایل دوی چې دی خپل په جوړښت کې دوی د نیوکلیوټایدونو کوچنی واحدونو څخه جوړ شوی دي، چې هر نیوکلیوټاید خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربونه قان، او همدارنګه ورسره نایتروجن قلویګان لري. کچیر په نیوکلیوټایدونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري، د نیوکلیزایټ په نامه سره یادیږي. ډی ار ای او آر این ای چې دا کم قلویګان چې په دوی کې قرار لري، هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه، چې په دې کې په ډی این ای کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي، او په آر این ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري، نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډی این ای چې د هغه پوړي زینو ته ورته جوړښت لري، چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري، او په کوچنی پوړونو کې چې دی دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده ډي این اې په لنډ ډول واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د ډي این اې او آر این اې مالیکولي جوړښت څه ډول دی، او اخرنۍ پوښتنه ده د ډي این اې جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ستاسو ټولو د تجهیز ښه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1 1.